بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه مننه عزیزان. نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د 2400 لومړي هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1440 هجری کمری کال د رجب یا بزرگ د میاشتې لا اتوشتمې او د 2023 میلادي کال د فروری لا 19 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانه خبرونه کې لامل سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې لا اسلامي ایران سره تجارتی ملګرتیا په اړه د چین راپورټ تر موږ نه دی ورسته. هم بیا د تلپاتی وګمې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته د هندارې تحلیلی پروګرام وړاندې کیږي چې په پاکستان کې د امنیتی وضعیت د جاج په حق لدی په نننی هندارې پروګرام کې موږ سره برخوال دي د پاکستان تکړه خبریال ښاغلی طاهر خان صاحب، همداراز د پاکستان پخوانی سینیټر او سیاسي فعال ښاغلی رضا محمد رضا. بیا هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدلی شئ. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی د محال خبرونه تا. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، دا سهونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د لوی دیزوالو چوپتیا شرمون کی دا. د دنیا لا اتیا هیوادونو یو 150 گډون کوونکو د تهران د قران کریم په سیالیو کې گډون وغړ. بلاول بټو زرداری وی چې اقتصادي کړکیش نړیوالو سره د طالبانو د بدلوزیو سبب ګرځیدلې دي او د طالبانو مشر د اختلافاتو او قومیت پالنې د ډډې پاړه خبرداري ورکړه. اوسم بشپړ خبرونه. دا سهونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د لویدیځوالو چوپتیا شرمون کی دا. ایران د خارجه وزارت ویندوی خاغلی ناصر قنانی په دمشق او دغه په شاوخوا کې د دفنو پر ضد د سهونیست رژیم د حملو په غندلو سره د تریګر سهونیست رژیم لخوا د سوریه د مزکنی بشپړتیا او حاکمیت د بیا بیا خلاف ورزي او پوړاندې د لویدیځو هیوادونو چوپتیا شرمول کی وبللا. د اسرائیل او رژیم جنگي البتکو نن سهار د سوریه د هوایي حریم په خلاف ورزي سره د سوریه په جنوب کې په ځنو سینو حمله وکړه. دغه حمله سره په یو وخت 19 جنگي الوتکو د دمشق په جنوب کې هم په یوه مسکونی ودانه او یو ریډاری سایټ حمله وکړه چې له امله لږ تر لږه 80 کسان مړه او ژوبل شوي دي. اغلی ناصر قنانی لا نړیوالې ټولنې او اړوند مسؤلو اورګانو په تیرا بیا د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ملګرو ملتو دی وغړي پر ضد د سیمونیست رژیم د تیریو په وړاندې سملاسي جدي او اغیزمن غبرګون ولرل شي. په سوریه د اسرائیل رژیم توغندوی حمله په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سوریه حکومت د زلزلې په دلیل خپلو زلزله ځپلو خاريزو د مشکلاتو په آواری بوخته. د دنیا لا اتیا هیوادونو یو 150 گډون کوونکو د قران کریم په سیالیو کې گډون وکړ. د قران کریم د نړیوالو سیالیو د نهدیر شمپړاو پرانستن کی دستور دا فروری پات اللہ سب نٹا دا رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبعثر محلہ پا تہران کے ترسر شول دا غو سیالی و دا ترسر شوی کمیٹی مشر خاغلی حمید مجیدی محرول شے دا دنیا لاتیا ہیوادنو یونیم سل گڑون کون کو دا قرآن کریم پلنے والو سیالیو کے گڑون وکر دا دے سیالیو گڑون والو دا ٹول قرآن دا حفظ ترتیل قرآت تحقیق او قرآن ترتیل پا برخو کے لیو بل سرا سیالی کری دا ایران دا اسلامی شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیباف هم پرون دا دغو نړیوالو سیالیو دا پرانستو پا دستورو کی ویلی چې بیسد دا بشریت لپارا دا بدنون پیلام دا او دا بشر وگرنیز او اجتماعیز جوان دیه ترخپل آغیز لانده راوسته دی. ایران د اسلام شورا مشر په غو دستورو کې زیاته کړی و چې باید د سولې آزادې ودې او یزرتوب له مظلومانو څخه د دفاع او د ظالمانو د دښمنۍ پیغام دنیا ته منعکس کړو. اغلی قالیباف هم دا رازول چې باید وکړی شو په هغه لارې مختلاټ شو چې اسلامي انقلاب معظم رهبر یې بیانوي او محرومانو او بېوزلو ته توجه وکړو. هغه څرګنده کړه چې اسلامي انقلاب تر ننه پورې په دغه لاره تکړه البته په ویار سره درانه لګښتونه هم ورکړی دی. اقتصادی کړکېچ نړیوالو سره د طالبانو د بدلوزیو سبب شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جرمنی د میونیخ په امنیتي غونډه کې د افغانستان اقتصادي او بشری ناوری نړیوالو سره د طالبانو د واکمنې ادارې د ژوندو د نه پورا کېدو اصلي لامل بلل دي. د لاول بټو زرداری په افغانستان کې د ټولو ګرنه حکومت د جوړېدو وختونه هم کړی دی. زرداری د طالبانو له حکومت اوختي چې نړیوالې ټولنې پر وړاندې په خپلو ژمنو ودرېږي او په افغانستان کې پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان د خارجه وزیر اندراز د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده چې ترګرډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه د غراس په افغانستان کې ترګرډلو د موجودیت د زیاتېدو خبره کړې ده او داعش ترګرډلې تر نورو ډلو د طالبانو واکمنۍ ته ستر ګواښ بلل دي. د طالبانو ادارې د نوموړي څرګندونو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. هڅه کوو چې د پاکستان اقتصادي کړکېچ افغانستان اغېزمن نه کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری په پاکستان کې اقتصادي بحران ته په اشاره سره وایي چې په سیمه کې هر ډول سیاسي اقتصادي او امنیتي کړکېچ د افغانستان په سیاسي او اقتصادي حالت منفي اغېز لرل شي. خو د دوی حکومت هڅه کوي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي ناورین څخه اغېزمن نشي. نوموړي په دې اړه لا زیاتو جزئیاتو پرته ویلي چې د دې زیان د مخنیوي لپاره پر پلان جوړولو بوختي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د مالی بحران او اقتصادي ننګونو زیاتوالی به د افغانستان په اقتصاد منفي اغېز وشیندي. د اقتصادي چارو کارپوه بصیر ترکی وایي چې که پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق څخه یو پور واخلي د سود ورکړې توان نه لري. د هغه په نام د اوس دوی په یوه نازک حالت کې دي او دا به خامخا پر افغانستان اغېز وشیندي. په پاکستان کې یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق خدا پاکستان پور وختنه کومه مثبته نتیجه نه لري. د راپورټونو مخې په پاکستان کې د اقتصادي کړکېچ لامل د امریکایي ډالر پړاندې پاکستانی روپی ارزښت په بې ساري ډول کم شوې دي او په دغه وخت کې د توکو بای هم د پام وړ لوړې شوې دي. په دې ډول چې د خلکو ورځنی ژوند هم تر اغیز لاندې راوستي دي. طالبانو د خپل منځي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نور تفصیل یې زموږ د خبريال فضل غنی حکمل پر رالیګلی دغه راپورټ کې اورو.
وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترمنځ د اختلافونو اوازې خپرې شوې، تازه د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دغه اوازې رد کړې دي. شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړې، امریکانو د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د نفاق رامنځته کولو لپاره په میلیونونو ډالر ولګول خو بریالي نه شول.
سرکشي و بغاوت و مخالفت لله الحمد په امارت کې دا شی نشته. د اسلامي امارت ټول اعضا له امیر المؤمنین حفظه الله نه نیولې بهتر یو عادي طالبه پورې دا ټول یو لاس یو خلو. د هیڅ مشکل نه هیڅوک چا سره څه دغه نه لري او کومې فیصلې چې له مشرتابه نه کېږي موږ دې ته لبی کړي او موږ د هغو اطاعت کړو. د هغو اوامر خپل باندې ځان باندې واجب بولو، ځکه موږ له امیر سره بیعت کړی په دې لار باندې کدا موږ ته خوښ یو کدا خوښ او په دې اختلاف کې امریکایانو په میلیونونو ډالر مصرف کړل په دې شلو کلو کې چې څو طالبانو منځ کې د امارات منځ کې درز واچي خو له الله الحمد کامیاب نه شو یو راز موافقت د کامیابی د اسلامي امارات هم دغه دی چې اسلامي امارات یو واحد صف لري بس هیڅوک اختلاف نه کوي هیڅوک بغاوت نه کوي هیڅوک مشکل نه جوړوي
تر دې وړاندې د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د واکمن نظام د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اختلافونو شتون رد کړی و. زبیح الله مجاهد زیاته کړه چې له افغانستانه بهر ډلې د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په لټه کې دي او افواهات خپروي خو د ارمان به ګورته یوسي.
زما وینا چې کومه په کابل په پانتون کې شوې ده هغه د رسنیو فعالیتونو د رسنیو د انتقادونو په اړه وسې خو پر ما وضاحت ورکړي په څوک هدف نه و کوم د باندنۍ کړی سي هغه نه سو استفاده کوي دوی باید د ارمان ګور ته ویسي اسلامي امارت په منځ کې کوم درز وي یا مخالفت وي یا خدای مکه کوم ستونزه پیدا شي به اطمینان ورکوم چې په هغه باندې هیڅ کوم تضاد وینا چیرې نه ده راغلی هر مشر څه غږیږي هغه د خپل مورد په اساس غږیږي هغه خپل کوم اړه باندې خبرې کوي هغه خبرې مناسبې تر خپل ځای پورې
د یادول ول د شپې وروستیو کې ځینې بهرنیو رسنیو د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د سرپرستانو څرګندونې داسې تنظیم کړي چې ښایي د اسلامي امارت د رهبرۍ او چارواکو ترمنځ جدي اختلافات موجود دي. فضل غنی حق مل، تهران، رادیو کابل.
خبرونه ته دوام ورکوو. د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د پاکستان د وسلولو لپاره د افغانستان دریز ضروري دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وایي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د پاکستان په نښلولو کې د افغانستان دریز مهم او اړین دی. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله هینا ربانی کروي د افغانستان روان وضعیت او د ترهګرۍ په شمول نور مسایل افغانستان سره د هیواد په سوداګریزو اړیکو کې ننګونې رامنځته کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی د ستراتیژیکو سرحدونو په نوم په یوه نړیواله غونډه کې ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت له منځنۍ اسیا سره د هغه هیواد سوداګري ستونزمنوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان د سوداګرۍ په پراخولو کې مثبت اغیز لري. د طالبانو مشر د اختلافاتو او قومیت پالنې د ډډې په اړه خبرداري ورکړ. د طالبانو مشر مولا ایبت الله خونزاده د طالبانو له یو شمېر مسؤلانو او دولتي چارواکو سره په کتنه کې هغوی غوښتي چې له قومي او سمتي تعصب څخه لاس واخلي او کار اهل کار ته وسپاري. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په یوه بیانیه کې ویلي چې د طالبانو مشرتابه د بدخشان، نیمروز، هرات، فراه او بادغیس ولایتونو له والیانو او پوځي مسؤلانو سره کتنه کړې ده. زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مشرتابه چارواکو ته ویلي چې د امکان په بڼه کې د خلکو ستونزې حل کړي او د افغانستان ښېګڼې او پرمختګ ته پام وکړي. مولا ایبت الله خونزاده د طالبانو له چارواکو مخکې چې خلک دی د اسلامي نظام له اصولو خبر کړي. هغه ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید دومره ځانونه اصلاح کړي او له شریعت سره سمون ولري. د طالبانو مشر ویلي چې دښمن په پوځي ډګر کې ناکام شوی دی خو په تبلیغاتي ډګر کې لا هم هڅه کوي چې خلک په اسلامي نظام بے باور کړي. مولا ایبت الله خونزاده ټینګار کړی چې چارواکي عام خلک دي د دښمن له دسیسو او پلانونو خبر وي او د دښمن په تبلیغاتو دي ترګه پټه نکړي. د طالبانو وایند په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دغه غونډه چیرته شوې ده. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له ورستي وینا ورسته زیاتې شوې دي. هغه په لوړ سرګندونو کې ویلي چې خلک له موجوده وضعیت راضي نه دي. دا راز څه موده مخکې د طالبانو د کابینې مرستیال عبدالسلام حنفي او عباس تانگزي هم د انجلي او د خونځیو په تړکیده نیوکې کړې دي. د هرات خواف ریل پټلۍ به ډیر ژر د سوداګریزو توکو د لیګ لپاره چمتو شي. د افغانستان د اورګاډي ادارې د خواف هرات اورګاډي کرخې ته د ایرانی او افغان پلاوی د سفر خبر ورکړی او وایي چې د پاتې نیمګړتیا او په پوره کولو سره به د 1400 کال پورې د غلارې د سوداګریزو توکو د لیګ د چارې پیل شي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې په یوه ټویټ کې اعلان کړی چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې او د افغانستان د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره د ایران د کنسرسیوم په ګډ پلاوی د خواف هرات د اورګاډي پټلۍ له بېلابېلو برخو څخه لیدنه کړې ده. په افغانستان کې د لودیس پوزي اډي په اقتصادي زونونو بدلیږي. د افغانستان رئیس الوزرا دفتر اقتصادي کمیشن اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې پوزي اډي به په ځانګړي اقتصادي زونونو بدل شي. افغان خبری آژانس وایي چې د افغانستان د رئیس الوزرا د اقتصادي مرسل دفتر نن د یو بیانیه په خبرولو سره ویلي چې دغه طرحه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیشن په غونډه کې تصویب شوه. دا د دې مهال خبره. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاک.
سیاسي تبصرا.
له ایران سره تجارتي ملګرتیا په اړه د چین راپورت دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د چین سوداګری وزارت په ورستیو لسو کلونو کې تهران د پیکینګ د لومړنی تجارتي شریک په توګه معرفي کړ. چین ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له ورستی سفر ورسته دغه راپور خپریدا مهم بل کېږي، ځکه چې لویدیځو رسنیو هڅه وکړه دغه سفر ناکامه وخی. دا په داسې حال کې دا چې په دغه سفر کې د تجارت، کرهڼې، صنعت، انرژي، بیخبنایو په شمول په ټولو زمینو کې د ملګرتیا او د پراختیا په اړه ښې موافقه تر سره شوې دي. په یوه حال کې د چین او ایران تجارت تیر کال د 2% په زیاتوالي سره 15.8 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې په تجارتي او اقتصادي برخه کې د ایران او چین د تجارتي اړیکو د پراختیا او مخ په وده بهیر خودنه کوي. د اقتصادي مسایلو کارپیژان دی ژنګ شین پنګ په دې باره کې وایي چې د ایران او چین اړیکې په ټولو زمینو کې په پراخېدو دي او تر اوسه دغو اړیکو ته د توان رسولو لپاره د امریکا هلې ځلې ناکامه شوې دي. دا موضوع سبب شوی ده چې د ایران، چین او روسیې ترمنځ یو درخیزه چورلیتوب بڼه غوره کړي. بېشکه داسې چورلیز د امریکا په ګټه نه دی او هغه د خپل نړیوالې سلطې لپاره ستونزمن بولي. حقیقت دا دی چې امریکا د خپلو نړیوالو لیتوګو او سیاستونو د مخالفو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا لا پیاوړتیا سخته ویره لري او د ختیځو قدرتونو له لوري د خپل نړیوالې سلطې په خاطر کې پریوتلو په اړه اندیښنه لري. په همدې دلیل د چین او اسلامي ایران په اړیکو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره له خپلو ټولو اړمونو استفاده کوي، چې پکې تر ټولو مهم اړم یې اسلامي ایران او چین پر ضد د زیاتو بایکاټونو اعمالول دي. خو په عین حال کې دواړو هیوادونو د خپلو ملي ګټو په درک کولو او د سترې ستراتیژۍ په غوره کولو سره په ټولو برخو کې د ملګرتیا او د پراختیا سیاست تعقیبوي او تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې د ایران او چین پاړیکو کې کوم ګډوډي رامنځته شي. د سیاسي مسلو کارپیژان دی ابوالفضل زورمن په دې باره کې وایي چې د ایران او چین اړیکې له مختلفو اړخونو مهمه دي چې د نړیوال انډول پر رامنځته کولو کې ډېرې اغیزمنې کیدلې شي. دا په دې معنا ده چې دنیا د نړیوالو بدلونو په ډګر کې نوي بدلونونه تجربه کوي چې په پریکنده توګه د امریکا د خوښي وړ نه دي. په دې اساس هغه څه چې د ایران او چین لپاره مهم دي دا دي چې په نړیوالو بدلونو د امریکا د ویجاړونکو اغیزو خنډ شي. بهر حال د ایران اسلامي جمهوریت او چین په لټه کې دي د شنګای د ملګرتیا سازمان په شمول په مختلفو چوکاټونو کې خپلې څوارخیزې ملګرتیاوې پیاوړې کړي. parstoday.ir/ زموږ د انټرنیټي سایټ درک ته د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوس د کوسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی چې تلپاتې خوشبو یو بل پروګرام درته وړاندې کړي. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ. خواګور دن کو د تلپاتې خوشبوئی په دیارلسم پروګرام کې د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیات الله العظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه معرفي او تفسیری اړخ ته پام کوي. هغوی په دیارلسم پروګرام کې قرآن کریم د علم معرفت کتاب او هم د ژوند دستور معرفي کړی دی. قرآن کریم د علم او معرفت کتاب دی او هم د ژوند دستور. قرآن هم د علم او معرفت کتاب دی، یعنی د انسان زړه او لیتوګه خړوبوي. قرآن د هغو کسانو لپاره چې اهل معرفت یو نه ختمیدونکې سرچینه ده، خو پر دې سربیره قرآن مجید ژوند دستور هم دی. قرآن مجید په معرفتي اړخ او معرفت زده کولو سربیره د ژوند لپاره کارنده حکمونه لري، یعنی د ژوند چاپیریال بدوي او ژوند له امنیت، سلامتیا او آرامښت برخمنوي هم. د سلامتیا لري، د امنیت لري، په ژوند کې د آسایش لري انسانانو ته ورښیي. انسانان د تاریخ په اوږدو کې له ظلم، توپیر، جنگ، نامنه او ارزښتونو له چیخنې کېدا سره مخامخ وو، نن هم ورسره مخامخ دي. د دوی درمان لره قرآن کریم دی. که په قرآن کریم عمل وکړو نو دا ډول ټول مشکلات لرې کیږي. یعنی که بشري ټولنې د قرآن په کرنده حکمونو عمل وکړي نو بې شکه له دغو ټولو ستونزو به نجات پیدا کړي. د قرآن په همدغه ظاهر کې د ژوند په زرګونو حکمونه موجود دي. حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرمایي، یعنی حیرانوونکی او ښکلی د قرآن ظاهر ښکلی او حیرانوونکی دی. د هغو کسانو لپاره چې د ښکلي پیژندنه کتنه ولرل شي، قرآن په ښکلا او حیرانتیا کې بې ساره دی، خو باطن یې ژور دی. خواګورو دونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
لوالم تا سړی نه سو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویل چې موږ کوم لري ګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوو. هنداره.
د تهران رادیو درنو ریدونکو او د هنداري د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی. په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګریزي حملې زیاتې شوې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې او له هغې وړاندې په پېښور کې د پولیسو په مرکزونو بریدونه وشول. تازه ویل کېږي چې کوټې کې ځانمرګي برید لپاره چمتو شوې میرمن نیول شوې ده. په پاکستان کې د اکثریت بریدونو په مستقیم ډول د تحریک طالبان ډلې پر غاړه اخیستې ده، خو ځینې بریدونه که څه هم دوی پړه پر غاړه نه ده اخیستې، بیا هم په دوی پسې تړل کېږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د راتګ سره هم مهاله د نومبر په میاشت کې د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ اوربند اعلان شو. په جون میاشت کې د افغاني طالبانو په منځګړیتوب کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ خبرې پیل شوې، او داسې اټکل کېده چې له دغه ادرسه به پاکستان کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ شي. خو د خبرو نیمګړو پایله په افغانستان کې د تحول پر مهال د تحریک طالبانو شاوخوا 2500 غړو آزادي دل. په پاکستان کې د تحریک طالبان په مرکزونو د امریکا د بیپلوټ الوتکو بریدونه نه ترسره کول د پاکستان حکومت او سیاسونو ترمنځ سخت اختلافات او د دې هیواد اقتصادي وضعیت خرابوالی کوم یو د دې لامل کېدای شي چې په پاکستان کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. د تهران راډیو هنداره خپرونه مو د همدې پښتنو او تحلیل لپاره ځانګړې کړې ده. په خپرونه کې راسره په پاکستان کې خبریال او شنونکی طاهر خان او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مخکښ غړی رضا محمد رضا میلمانه دي. هیله ده خپرونه راسره تر پای واورئ. د تهران رادیو درنو اوریدونکو خپلو میلمنو او تاسو ته یو ځل بیا هم په بحث کې ښه راغلاست وایم. بس به د خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب څخه پیل کړو. طاهر خان صاحب، که پیل له همدې وکړو چې په پاکستان کې امنیتي وضعیت څه ډول دی او د امنیتي وضعیت په اړه کومې اندېښنې شته دی که شته دی، د امنیتي وضعیت ترینګلتیا لامل څه کېدای شي؟
دیکھ، هو شک نشته چې پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، او یو بنیادی علت خو د پاکستان طالبانو داغی حملې دي، او هغه په دې وروستو کې زیاتې شوې دي. ځکه هغه د نومبر په میاشت کې چې کوم اوربند اعلان کړی و هغه هم ختم شوی دی، او د جون په اورن نیټه کله چې په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستان د ریاستی دارو د چارواکو خبرې کېدې، نو په هغه دوران کې یو جرګه تللې وه، بیا دوی اوربند اعلان کړی، خو اوربند بیا ختم شو ځکه چې ټي ټي پی په پاکستان باندې تور لګو چې دوی دغه د خبرو ته درناوی نه کوي، او دغه رنګې د پاکستان حکومت او ریاستی ادارو هغه په ټي ټي پی باندې تورو چې هغې حملې کوي. کله نا کله د جمعې پر ورځ چې کوم د پولیس په مرکز باندې حمله وشوه، ډېر لویه حمله وه، او ټي ټي پی یې ذمواري مو اخیسته. د دین وړاندې پیښور د پولیس په مرکز باندې هم حمله شوې وه، لوی حمله وه، او د سلونو زیات پولیس والا پکې هغه په جون د لاسه ورکړی وو. نو بنیادی خو د ټي ټي پی حملې دي. بیا بلوچستان کې هم مشکلات شته. هلته هم کرنا کړه تاسو ګوره چې د 14 د حملو خبر راځي. نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم نو کوټه نه داسې یو خبرو چې هغه یو هلته د چارواکو دا دعوه وکړه چې یو خزه نیولې ده، هغې سره یو هغې سره چوونکي مواد هم نیولې دي، او دی دا وایي چې هغې غوښتل چې یو ځانمرګي برید وکړي. نو بلوچستان کې خو هلته هم ګروپونه دي کوم چې د پاکستان ریاست خلاف هغوی جنګ کوي، بیلتون پاله ورته هم ویلې شي. هغې هم کله نا کله مسلې یو بل یو مشکل دا دی چې پاکستان کې بیا هغه سیاسي هغه تناو او ترنګلې حالت او تشنج دومره زیات دی چې داسې یو نظر هم شته په پاکستان کې چې دغه سیاسي تناو چې دی نو هغه بیا د امنیتي څانګې څخه د دې نه بیا هغه توجه هغه فوکس هغه بل طرف ته اړوي. یو خدای چې د ټي ټي پی دا خیال لري چې په افغانستان کې طالبان حکومت واک ترلاسه کولی شي، نو پاکستان کې اوریدي نشي کولی. دویم دا پاکستانیان دا هم وایي چې کله د طالبان حکومت راغی نو د ټي ټي پی ته شاوخوا 2000 چې کوم کسان وو هغه په زندانونو کې و جیلونو کې و، هغوی بیا خوشې شول، او دا خوم یو د کوم شک نشته چې د ټي ټي پی وړې وړې چې کومې ډلې وي ګروپونه وو هغه واپس ټي ټي پی سره شامل شوي دي. نو د بازی په شان هغه د ټي ټي پی خلاف چې په افغانستان کې به ډرون حمله کې دی خوس نشته، پاکستان کې به ډرون حمله کې دی دغه خلاف خوس نشته، ځکه د پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو خو یو فکر سوچ کې خو هغه خود توپیر نشته، فرق نشته، ځکه ټي ټي پی خو د افغان طالبانو امیر ته خپل امیر وي. نو پرون هغې د دې مېلمانه وو او نن بیا ورته ویلی شي چې نن پاکستاني طالبان د افغان طالبانو مېلمانه دي.
خصوصي طاهر خان صاحب د پاکستان د مشران جرګې پخوانی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ غړي رضا محمد رضا صاحب، تاسو ته راځو چې په پاکستان کې تر ډیره کچه پوز واک په لاس کې لري، سره له دومره واک درلودلو ولې د پاکستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په خوا روان دی؟ که په بنیادي ډول وغږیږئ چې د ناامنۍ اصلي ریښې له کومه ځایه پیل شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس پاکستان خود بارودو پر انبار باندې ولاړ دی، دا تیر څلور لسیزې یا تراغې زیاته پاکستان له بده مرغه د پاکستان د اسټبلشمنټ داسې پالیسیانې غوره کړي چې هغه بل کار نه وکړي، دا یوازې دا یو کار یې وکړي چې ترهګر قوتونو روزنه یې وکړه، هغه یې جوړ کړه، هغه له یو له بل ځایه را جمع کړه، راغونډې کړه، مسلط کرا، بیا دومره لوی تعداد کې دا ځای پر ځای کا روغ د یو سټیټ د یو ریاست داسې یو اقتدار او روالت کین، دا اوس ډېره لویه بدمرغي ده. د دې ترهګرۍ خلاف په دې وختونو کې دومره یو لوی تریکونه پیدا شو زموږ د خلکو چې یو بیا دا خوف محسوس شو چې اوس بیا پر موږ داسې حالت راځي چې زموږ سر و مال به په خطر کې وي، زموږ مالونه او زموږ عزتونه به په خطر کې وي، او له موږ به بچې غوښتل کېږي، دا علاقه به بیا ترهګرو ته حواله کېږي. نو دا یو تضاد را پیدا شو چې یو خوا ته دلته د ملک نور بوران دی، او بیا که تاسو منئ پاکستان د دې پوځ د لاسه ډېر په بدترینو دهشتګر هغه کې اخته شو، په بدترین معاشي بوران کې اخته دی. دا وخت کې یو ډېر لوی ناورین دی د پاکستان چې یو خوا ته د ترهګرۍ صورتحال دی، بل خوا ته ډېر معاشي تنګستي ده، بحران دی، د ګرانی ده، قیمتي حکومتونه اسمان ته رسېدلي دي، خوراکي مواد داسې حالت ته رسېدلی دي د خلکو له وسه لوېدلی دي.
خوګوردونکو یو ځل بیا مخرغ لاس د تهران رادیو څخه د هنداري خبرونه اوري. په خبرونه کې د پاکستان په امنیتی وضعیت بحث لرو. را سره ملمانه خبريال او شنونکو تهیر خان صاحب دی او د پاکستان د مشران جرګې په خوانی او د پښتونخوا د ملي او عامه ګوند مخکښ غړی رضا محمد رضا ملمانه دی. بس بیرته پیلول خبريال او شنونکو تهیر خان صاحب څخه، تهیر خان صاحب څه باید وشي چې په پاکستان کې امنیتی وضعیت ډاډمن شي؟ د افغانستان طالبان او په پاکستان کې امنیتی وضعیت کې کوم مرسته کولای شي کنه؟ او یو بل چې د پاکستان اقتصادي وضعیت هم د دې هیواد په امنیتی وضعیت منفی تاثیر کړی؟
ګوره، پاکستان کې امنیتی وضع ډاډمن کېدو لپاره دا د پاکستان مسؤلیت دی، دا د افغانستان د موجوده طالبانو د حکومت نه دی. او دا یو رول شته چې پاکستانیان کدا خبره کې ټي ټي فعالیت کې د افغانستان نه، نو بیا خو دغه یو مسؤلیت جوړیږي، خو لیکن افغان طالبان خو نه مني، ای خو دلته نشته، په افغانستان کې نشته، ټي ټي پی وی پاکستان نه فعالیت کوي. او یو خبره خو درسته چې په کراچۍ کې حمله کیږي، پیښور کیږي، دا پاکستان کې دي، دا خو دلته نه دي. او طالبانو حکومت خو په ټي ټي پی او د پاکستان د ریاست ترمنځ په خبرو کې خپل رول لرلی دی، سالسی یې کړی ده، قربتوب یې کړی دی، سہولت کاری کړی ده، او دغه رول هم دومره وو. اوس خو پاکستانیان دا وایي چې هغه به د دې لپاره په ټي ټي پی باندې او دباو چې فشار چې دا وسره ومنه، دا وسره ممنه، دا به خلک دا ممکن نه ده، او دا غیم یو خپل حدود دي. خو بیا هم اعتماد کو کړه د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ دوی، نو ممکن ده چې افغان طالبان نور هم ګامونه والی او ټي ټي پی په دې باندې کانی کی چې هغه لکه خپل تګلار خو نشم ویل چې دا غیم په یوه باندې خپل تګلار بدل کړي، دا دونه آسان کار خو هم نه دي، نو یو مشکل کار دی. خو بیا هم چې کړه د خبرو یو اعتماد دوی دا وخت خو د پاکستانی طالب د پاکستان حکومت او افغان طالبان حکومت ترمنځ زما پر نظر اعتماد هم نشته. چې اعتماد نه وي نو بیا به څنګه تاسو سره خو همکاري وکړي؟ او ستاسو کوم نه یو اخیره د یو پښتنې برخه ده، اقتصادي وضعیت د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، هیڅ پاره کې شک نشته. او پاکستان د 1.2 میلیارډ ډالر لپاره نړیوال چې مالیاتی صندوق ته آی ایم ایف هغه سره خبرې کوي او تر اوسه پورې معاهده وکړه نه ده شوې، چې اوس پاکستان د دې ترهګرۍ پر ضد باندې د انتها پسندې پر ضد باندې په جنگ کې یوازې دی. ماضی کې کوم امریکایانو مدد کړې دي نو کور پاکستان نه غیر کړل کله خفه هم وو، لیکن ځینې شیان خو باغی برداشت کول د غیر سره خبره لار نه و. نو اوس خو پاکستان د امریکا په دې باره کې پیسې نه ورکي، اوس ډرون حمله د پاکستان لپاره نه کوي او اقتصاد چې دی نه وي نو بیا خو ته ډېر جنگ ته خو پیسې نشي ځانګړي کولی.
مننه تیر خان صاحب، رب شو بیرته د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مخکې غړي رضا محمد رضا صاحب، که تاسو راته ووایئ چې پاکستان وایي د ترهګرۍ سره د مبارزه کې تنها پاتې دی، اقتصادي وضعیت هم بحراني حالات کې دی، نو څنګه کېدای شي چې له اوسني بد امنیتي وضعیت څخه د پاکستان حکومت نجات ومومي؟
ګوره دا 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 اصل خبره ګوره دا چې پاکستان استبلیشمنت د پاکستان فوجونه او دغه د نور جاسوسي ادارې هغه د خپل پالیسي ز لاس په سر سي، یا د پاکستان سیاسي قوتونو دوري ضرورت وکي په سلام کې چې دوی له دې کار را وګرځي او په خپل سیاسي پیسلې د پاکستان سیاسي بوران دا د دوی له لاس جوړ دی. دا ټول یعنی دولت چې د بجټونو چې دي دا دونې قرضونه چې دي پاکستان وو بالکل ګراو دی. دا وخت دیوالیه سوې دي، بالکل دا چې دیوالیه سوې دي چې دا د لوی ورځې د زره مبادله نه دي. دا د بل په متحده عرب امارات او د سعودي او د چین په پردیو په څو باندې دای میاسې اړوي او ورځ اړوي میاسې اړوي. اصل خبره ګوره دا چې دا دیوالیه توپ چې دی دا پاکستان معاشي بوران چې دی اقتصادي بوران دا د دوی له لاسه دی، د دوی د پالیسیانو له لاسه دی.
خوګوردونکو لخپل دوړو ملمنو او تاسو ته مننه کوم په بحث کې مو د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ. زموږ ملمنو د وضعیت د خرابېدو لابلونه په ډاګه کړل او هم لخپل اند د حالاتو د خګېدو په مخ وړاندیزونه وکړل. خپل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسو، تر بیا چې په یو بل هندار کې تاسو په درنو په خدمت کې حاضرې کو په پاک الله مسپارو. الله مل.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او که وخت وو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده. البته نن د ایران کابو ټول ورځپاڼو د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت د ورځې په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم لار خود وینا ته ډیر انعکاس ورکړی دی. او د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ د اسلامي انقلاب د معظم لار خود انځورونو په چاپولو سره لیکلی دی، لا فلسطین څخه زموږ څرګند ملاتړ له ایران د ویرونې اصلي پروسه لامل دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د مباس نیکمرغه اختر په مناسبت پرون د ایران د حکومت له چارواکو، د اسلامي هیوادونو له سفیرانو او استازو او د قران کریم په نړیوالو سیالیو کې له ګډون کوونکو کسانو او ملمنو سره په کتنې کې د فلسطین له مظلومانو په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت ښکارا او په ډاګه دریځونو ته په اشاره سره وفرمایل، له بده مرغه هغه حکومتونه چې ژمن دي د فلسطین له ملت سره مرسته وکړي، د اسلام د دښمنانو لخوا له ایران څخه د خلکو او د هیوادونو له ویرولو سره غږ ملکیږي. ورځپاڼې لیکلي دي حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی په خپل وینا کې د فلسطین موضوع د اسلامي امت په مهمو زخمونو او کمزورتیاو کې وبلله او دغه راز یې وویل، یو ملت او یو هیواد یعنی فلسطین د اسلامي نړۍ د نندارچیانو سترګو په مقابل کې د یو وحشي خبیس او د ورانکاري رژیم یعنی اسرائیلو له هر ورځ او نه ختمیدونکي ظلم سره مخامخ دی، او اسلامي هیوادونه په دغو ټولو شتمنیو ظرفیتونو او وسونو سره یوازې ننداره کوي، او حتی ځینې اسلامي هیوادونه له تیرو کلونو راهیسې له سهونیستي خونخوا رژیم سره ملګرتیا هم کوي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی هم دا راز په خپل وینا کې زیاته کړي، اوس داسې حالت رامنځته شوی چې امریکا، فرانسه او څو نور هیوادونه د مسلمانانو د مشکلاتو د حل کولو په ادعا سره په اسلامي نړۍ کې د لاسوانې حق ته قائل شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې دغه هیوادونه د خپلو خلکو د مشکلاتو په حل کولو او د هیوادونو په اداره کولو کې پاتې راغلي او بې وسه دي. اطلاعات ورځپاڼه هم دا رزلي کې بهرنیو رسندویو راپور ورکړی، داعش ترهګرې ډلې پرون د سوریې د الحمس په ولایت د السخنه ښار په جنوب لویدیځي سیمه کې په هغو یو شمېر عامو خلکو حمله کړې چې په صحرایي سیمو کې د خریړو د راټولولو لپاره بهر وتلي وو. د خپره شوي راپورونو په اساس داعش ترهګر ډله په دغو کسانو باندې د سپکو او نیمه درنو وسلو په مستقیمه حمله وکړه چې په دغه حمله کې 350 بېګنا خلک وژل شوي دي. په وژل شوي کسانو کې یو فوجي افسر او دوه د نړیوالو لارو ساتونکي هم شامل دي. په سوریه کې اوس هم له ترهګرو ډلو سره زیاتې مرستې امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمني، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، اسرائیل، اردن او ځینې نور عرب او اروپایي هیوادونه کوي.
عزیزانو د هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې دغه ورسپانه هم د حضرت آیت الله سید علی خامنوی ځینې ویناوی را اخیستې دي. کیهان ورسپانه په دې خبرې سره پیلوي چې اسلام ته بیا ستنېدل او د اسلامي ولسونو یو زړهتوب د ټولو ستونزو حل لاره ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې په 28مه نیټه چې د اسلام د ګران قدره پیغمبر مبعوث کېدو ورځ ده، د ایران د حکومت له چارواکو، د اسلامي هیوادونو له سفیرانو او استازیو او د قرآن مجید په نړیوالو سیالیو کې له ګډون کوونکو کسانو او ملمنو سره په کتنې کې ځینې مهمې ویناوې کړې چې کیهان ورځپاڼه هم په خپل لومړي مخ کې داسې لیکي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د بعثت تعلیماتو ته بیرته ستنېدل، د مسلمانو ملتونو اتحاد او یو زړهتوب او د اسلامي حکومتونو ظاهري نه بلکې حقیقي ملګرتیا د اسلامي امت د ټولو مشکلاتو حل لاره وبلله، او په ترکیه او سوریه کې په ستری زلزلې باندې بیا د خواشنۍ او غم پر څرګندولو سره چې ډیر کسان یې وژلي او تاوانونه یې ورته رسولي دي وویل، د فلسطین په شان د سیاسي مسایلو او د امریکا د لاسوهنو اهمیت ته باید هرو شرایطو کې پام وشي او هغه د اسلامي امت د سترګو مخته پراته وي. د غبرسپان بیا په یو بل خبر کې د لبنان د حزب الله د مشر سید حسن نصر الله خبرې راخیستې چې ویلی دی په ایران کې د خلکو میلیونی لاریونونه د لویدیز محاسبات ګډوډ کړ او په اسرائیلو کې ټولنیز چاودنه ډیره نږدې ده. د لبنان د حزب الله مشر د شهیدانو د قومندانانو د درنښت په دستورو کې په یوه وینا کې ویل، لویدیځو رسنیو د ایران د اسلامي انقلاب د 44مې کلیزې لاریونونه سانسور کړل د دې لپاره چې د هغوی ټول اټکلونه ګډوډ شول. هغه همداراز د اسرائیل د اپارټاید او جاهل رژیم نوی کابینې ته په اشارې سره هم ویل، د صهیونیستي رژیم په دننه کې د یوې داخلي چاودنې په ترسره کې دا احتمال ډیر زیات دی. او امریکایی رسنویو اعلان وکړ د $200 بالون د نسکورولو لپاره د $400 توغندۍ څخه استفاده بایدن ته ملندې ووهلې. له هغې نه وروسته چې یو امریکایي شرکت اعلان وکړ چې د الاسکا په آسمان کې د هوا پیژندنې یو بالون $200 بیه درلوده، د امریکا د $400 په توغندۍ سره نسکوره شوې ده، د امریکا پر ولسمشر جو بایدن باندې ملندې پیل شوې. تد کروز جمهوری غواړي سناتور هم د دې موضوع په سر په بایدن باندې ډیرې نیوکې وکړي.
خو دوستانو اوس هم د کابل په شمول راګرځو بهرنیو ورځپاڼو ته چې موږ هم له انټرنیټ اخیستې او تاسو سره یې هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. نو راخلو د کابل چاپ هاشت صبح ورځپاڼه. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو یو مشهور لویدیز میشتي مدافع ډاکټر محمد عثمان روستار ترکی چې څه موده مخکې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم لیدلی وو، په یوې تازه مرکې کې ویلي دي د طالبانو رژیم له اصلاحاتو او بدلون پرته یو کال هم دوام نشي کولی. ورځپاڼې لیکلی دي روستار ترکی چې په فرانسې کې ژوند کوي او طالبان د افغانستان د ازادۍ مجاهدین ګڼي، څه موده مخکې له دغې ډلې څخه د خپل ملاتړ په اړه پښیماني ښودلې وه. هغه په یوه ټلویزیوني مرکې کې طالبان پر سخت دریځو او منځلارو ډلو وویشل او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو سخت دریځه ډله له د دوی په رژیم کې د بدلون او اصلاحاتو په وړاندې خنډ دي. ډاکټر ترکی باور لري چې د طالبانو منځلاري ډله به د ملا هیبت الله خونزاده او سخت دریځې ډلې پرېکړو ته یې غاړه کیږدي او د نجونو او خزو د زده کړو او کار د حقوقونو تر څنګ د ملت د نور غوښتنو د تحقق لپاره به ورباندې دباو واچوي. د طالبانو دغه مشهور مدافع دغه څرګندونې په داسې مهال کړي چې د دغه ډلې د مشر ملا هیبت الله په اړه د نیوکه کوونکو طالب چارواکو له ډلې شیخ شهاب الدین دلاور او شیر محمد عباس تانکزی خپل څرګندونې بیرته ترمیم کړي او د طالبانو د خپل منځیو اختلافاتو د ردولو ترڅنګ یې له خپل مشر څخه پر اطاعت ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منصوبو تازه خبرو کې هم د دوی ترمنځ د اختلافاتو اداګانې رد شوي او د دوی د دښمنانو تبلیغات ګڼل شوي دي.
عزیزانو، د هم د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه ده چې نن په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د مونیخ په امنیتي غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري ناورین د دې لامل شوی چې سرپرست حکومت هغو ژمنو ته چې له نړیوالو ټولنو سره یې کړي دي عمل ونه کړی شي. بلال بوټو زرداری په دغې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده. زرداری له سرپرست حکومت غواړي چې د نړیوال ټولنې په وړاندې پر خپلو ژمنو ودرېږي او په افغانستان کې پراخ بنسټه او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د پاکستان دغه چارواکي له سرپرست حکومت غوښتنه کړې ده چې د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نشي او باید له افغانستان سره د ثبات د ټینګتیا په برخه کې مرسته وکړي. د مونیخ امنیتي غونډه په درې ورځې روانه وي. په دې غونډه کې د 40 هیوادونو ولسمشرانو او د بهرنیو چارو نیوي وزیرانو پکې ګډون کړی وو. او یو بل خبر دا چې بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د یو شمیر افغان کډوالو پر مړینه خواشینی ښودلې او پر افغانانو یې غږ کړی چې خپل ژوند دې له ناقانونه او قاچاقي لارو په خطر کې ونه اچوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پاڼه کې د بلغاریا هیواد په صوفیا ښار کې پر یوې پیښې چې 14 تنه افغانانو په خپل ژوند پکې له لاسه ورکړی د دغه وزارت پیغام خپور کړی دی. سرچینه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پیښې له امله د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو غوښتنه کړې ده چې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ کوو چې خپل ژوند د ناقانونو او قاچاقي لارو له لارې په خطر کې ونه اچوي.
خوږو دوستانو، نننۍ ورځپاڼه ته د کتنې وخت دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
او تاسو په لوی خدای سپارم.
Thank you.